ستړي مشي مشال ریډیو ته وګې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرځول او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه واوري، خو په سر کې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټری په راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي. یو ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د جنوري میاشتې په 15مه مذاکراتو ته سره کښېني. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی سره ملاقاتونه وکړل. د افغانستان د اجرائیه رئیس یا سی او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یو مرحله ده چې قدم پر قدم طی کیږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث همغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسوړنو کوو. که چیرې لاسوړنې نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته حساب خوشبیني نه لرو. اما د فتن هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا ویلي چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو مشران په پاکستان کې مشته دي او د پاکستان امنیتي ادارې کول شي چې دوی له جګړې ودرې او خبرو ته حاضر کی، خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډیر کنټرول نه لري. د قبل سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا ګرند الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایل سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه ځایونو د شاملولو هڅې شروع کړې دي، د یاد اتحاد مشر حمید الله جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي.
د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو کدی ما د دې قانون نه اوچتې او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغه کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
یا د دې چې ځینې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې قبایلی سیمې د ځان له صوبو شي او یا د هم په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د یادو سیمو د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټری به د راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سیکرټریانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو خبرې وشي. یاد دی چې پر دې مسله د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د خپل سیال نواز شریف سره ملاقات کړی و او خبرې هم کړې وې. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ لمانځل کیږي. بنظیر بټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پنډی ښار کې د ویلوی غونډې په محل په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. هغه د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. د برید پړه طالبانو په غاړه اخیسته و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران د کورنو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې خوښه 2000 کسانو ځانونه د کاندیدولو لپاره رجسټر کړی دي. په دوی کې 1200 ښځې دي. د ایران پارلمنت 290 چوکۍ یا سیټونه لري او د راتلونکي کال د فروری په 26 تاریخ به ټاکنې وشي. په 2012 کال کې هم پارلماني ټاکنو ته 15,000 کسان کاندید وو. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هیواد د 15-کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 25 تاریخ مذاکراتو ته کښېني. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورای و بیان د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید د مذاکراتو دا بهیر له خپلې لارې راونه ګرځي. د دې خبر پاڼې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د شام د یاغیانو یو مهم مشر زهران الوش د دمشق سره نږدې په یو هوایي برید کې ووژل شو. هغه د شام د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یوه قوي ډله رهبري کوله. د الوش مرګ اپوزیشن ته د پام وړ ګزار ګڼل کېږي. او د شام عرب کورد او عیسوي جنګیالیو د شام په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک ډیم یا بند نیولی دی. د جمهوري شام په نامه د ائتلاف یو ویاند تلها سیلو وویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه د تشرین په نامه بند چې پر فرات سیند جوړ شوی نیولی دی. برطانیه میشته د شام د بشري حقونو د څار یوې ادارې ویلي چې ائتلاف د بند تر نیولو وروسته د داعش په وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر ګو اختر ته د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روان خبرونه کې به د غریپورټونه واورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان په دوره ده. د نوموړي سفر د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې څومره اهمیت لري سیلونکي وایي.
جنرال راحیل شریف دا د ترهګرۍ په سلسله کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي، نو افغانستان ته هم یو قسم د هغې نه تقویت ملاویږي.
د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د هیواد د خارجه چارو سکتر به راتلونکې میاشت د خپل هندي سیال سره د کشمیر په شمول په یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د قبایلی سیمو د مشرانو یو نوې اتحادیه وایي دوی د دغه سیمو لپاره ځانګړې حیثیت غواړي.
کدی ما د دې قانون نه اوچته او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلے.
او نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم اتلین مانځل کیږي. د نوموړي د قتل مقدمه تر اوسه سر ته ولې ونه رسیده.
هغه قتل نه پاس کوم طریقې سره د هغه مقدمې سره کوم سلوک وشو، داسې د یتیمانو نه کېږي.
یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې اخیری غړی ته غوږی چې پښپګو بجو به سر ترسیږي. د خبرونو د سهار 9 بجو نه شروع کیږي هر ورځ او تاسو 9 ساعته په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره کړې ده او په دغه دوره کې د افغان چارواکو سره خبرو اترو کې کوشش کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د راز د وسلوارو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موضوعاتو باندې خپل نظرونه شریک کړي. دغه پښتنه راپورته کیږي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په شروع کولو کې مرسته وکړي او کسانګه په دې او لدې سره په تړلو نور موضوعاتو زمنګ همکار اسرار الله مومند د پاکستان د زینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت په برابر کړي.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر تر سره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پراسیاب پټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
مادمی یو کداسه چې خبرې ته یو هدف چې بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي، ولکه چې ما مخکې اوس کوم دي کې خبره هم خبردار ده چې باید خبرو تر ته فضا جوړ کړی شي، یعنی چې کم وینه تویزنه ده جنگ ده د دې مخه ونیولی شي. او بل دا ده چې د خبرو اترو اولنی هدف باید ډزبندي یا د جنگ بندېدل وي، ځکه چې خلکو تپاره خو اهم خبر دا ده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدلی شي. خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټبلیشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګمانی ورکول لپاره دا هم دی، او ټول کې زیات کوم هغه کې چې هغه نه پته کې اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دا چې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي، نو دا سلسله به مخکې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې شروع کیږي، نه به څنګه کیږي، په هغه کې څوک درېمګړي به پکې څوک کړي، هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي، نه دا ټول شي دونه پکې
ابراشف پټک او آفتاب شرپاو د هغه جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خدای ویم چې د دې خوا چې هر څوک دي، سیویلین دي، پارلمنټریان دي، حکومت دي، د زرې برابر فایده نشي رسولی. د زرې بچه د پالیسۍ چې د پارلمنټ د منتخب حکومت په لاس کښې نه ده، اسټبلیشمنټ په لاس کښې نه ده، نو هغه دوی دې فیصله کوي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدلې.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي، خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی.
و موردل چې د افغانستان د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په سفر دی. افغان چارواکي وایي چې نوموړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف سره په امنیتي مسایلو خبرې شوې. نوموړي زیاته کړه چې تمه لري د دې سفر وروسته د طالبانو سره به د سولې مذاکرات بیا پیل شي، خو دغو خبرو د کرنې ټې پاړه یې سونه ویل. د جاوید فیصل سره زمونږ همکار بشیر ګواخ خبرې کړي دي. نوموړی وایي
د علاقې وړ مسایل د افغانستان لپاره د سولې مسله ده، پر ډیورنډ کرښه باندې د مخالفینو د تګ راتګ مسله ده او نور اړوند مسایل دي چې هغه په دغه نننۍ لیدنه کې پرې بحث کېږي، او د دې خبرو نتیجه یو مرحله ده، یو پروسه ده چې قدم پر قدم به طی کېږي او بالاخره به هغه هدف چې د سولې دی هغه ته به رسېږو.
نو تاسو د دې سفر نه، د راحیل شریف د دې سفر نه څه توقعات لرئ، څه تمې لرئ چې آیا د طالبانو سره به خبرې شروع شي، امکان به ولري؟
پلان همدا وي چې موږ هغه هدف ته ورسېږو، اما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړله، موږ د فتحم چې فکر یې وکړو چې دا شی باید ترلاسه شي، دغسې یو ډول مسله نه ده. د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کېږي او په راتلونکي کې به یې موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماغه مخکنۍ بحث دی، موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسراوړنو کوو. که چیرې لاسراوړنې نه وي، هغه وخت دی چې موږ بیا دغه ډول سفرونو ته هېڅ راز خوشبیني نه لرو. اما دفتا هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او
لنتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
فیصل صاحب، ډیره خبره ده کی چې چیرته طالبان سره خبره شروع کیږي نو باید په جنگ بندي باندې یا په دز بندي باندې باید خبره وشي او بند وشي. تاسو په دغه سیو څه غواړي؟ حکومت دا سیو څه غواړي چې د طالبان سره دا خبره مطرح شي؟
دا مرحله به هغه وخت د بحث وړ موضوع وي چې کله د سولې خبرې پیل کیږي او د دواړو طرفینو استازي د خبرو میز تکشيني. اما په عمومي توګه د سولې د خبرو هدف هم دی، د سولې د خبرو معنا زموږ لپاره هم دا ده چې د سولې خبرې باید د جنگ خاتمه وي. که موږ سوله کوو جنگ باید پای ته ورسیږي. که د سولې نیت موجود وي بنا د جنگ نیت باید لمنځه ولاړ شي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان جاوید فیصل وو چې افغانستان ته د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه یې زموږ د همکار بشیر غوخ سره خبرې کولې. په همدغه موضوع باندې زموږ یو بل همکار ګولیاز د سیاسي او سیمهیزو چارو د کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلې چې دا سفر څنګه اهمیت لري. نوموړی وایي
په دې علاقې کې خاص کر افغانستان کې ډیر چینجز را روان دي، ډیر په تیزی سره چینجز کیږي لګیا دي. نو دا غوی د پاره د افغان حکومت او د پاکستان حکومت د دواړو تعلقات په صحیح لور روانول، د دواړو ملګرتیا په خول، دا د دواړو ضرورت دی. دی منم چې امپورټنت ویزټ د کابل، د ماسکو نه کابل ته راغی، کابل نه دلته راغی، بیا دلی ته لاړه. خو هغه بس دا وایم چې هغوی د انډیا د افغانستان تعلقات، ځکه چې هلته په کابل کې هندوستان پارلیمان بلډینګ جوړ کړی وو، نو د هغه هینډنګ اوور سیرمنی هم د څه وخت نه انتظار وو چې دوی به یا پرایم منسټر ځي یا بل وزیر خارجه یا مهم سړی به ځي. نو هغه هم وکړو او بیا دا دلته چې راغی پاکستان ته بې شکه دا ډېره مهمه خبره وا. خو دیت انډیکیټډ چې شاید په مودی باندې په کور کې د نن هم پرېشر دی، د باندې هم د خلکو دباو پرې اختر راتلونکي میاشت کې به خارجه سکتران سره ملاوي. بیکګراوند یې دغه و، د آرمی چیف د تلو ضرورت و کابل ته، بے شکه ځکه چې جنرال راحیل شریف د دې ترهګرۍ په سلسله کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. نو افغانستان ته هم یو قسم داغینا تقویت ملاویږي. خو ورسره ورسره چې په افغانستان کې دننه څه کیږي روان دي، کندوز کې څه وشو یا هلمند کې څه کیږي لګیا دي، سنگین کې څه وشو، نو دا ټول خبره باید چې په ټاپ لیول خبره اترې وشي، په هغه سر سره خلاص شي، نو بیا به د دواړو هیوادونو تعلقات پر مخ ځي.
د افغانستان لخوا یا د پاکستان ترمنځ چې کوم بدګماني دي یا بې اعتمادي چې ده، د دې راکمولو کې به دا څومره کردار ولوبوي؟
ډېر مهم دی. زه وایم چې دوه سیزونه ډېر مهم. یو دا ویزټ چې ده، یو په دې نامه کې موږ یاد وی چې پرېزیدنت اشرف غنی صاحب راغلی و پاکستان ته اول وار، نو د لاړه جی ایچ کیو ته د خپل پروتوکول خلاف، حالانکه صدر د ملک د آرمی چیف بدل راتله، خو ده وویل چې نه زه د آرمی هیډکوارټر ته ځم. نو یو رنګه میسج ورکو چې موږ د پاکستان فوج ته ډېر لوی اهمیت ورکو، د هغوی د ترهګرۍ په ورکولو کې ډېر لوی مهم رول دی. نو دا اوس د جنرال راحیل شریف چې کابل ته لاړه، دا دواړه ډېر غټ سټیپونه دي. دا ور ځکه چې بدګماني پیدا شوې وه د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټري لیډرشپ کې. نو آ بدګماني خو دا مخیال زلې چې مې درته وې په هغه کې څه انډرسټینډینګ خشول، خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره اچا خبره د کانې کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري، د اشرف غنی صاحب اعتماد به هم بحال شي، او اشرف غنی صاحب ته به هم په خپل ملک کې دننه چې کوم پریشر دی دا هغه دپاره به هم یو قوت سیاسي ورته ملاو شي. او بیا ظاهره خبره طالبانو سره د خبرو اترو کول، لار هموارول، په هغه کې هم د جنرال راحیل ډېر غټ رول دی، د هغه نه انکار نشته.
دا وو د چارو کارپوها او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې کابل ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده رازو یو بل ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د خارجه چارو په برخه کې سلاکار سرتاج عزیز وای د هندستان او پاکستان د خارجه چارو سیکرټران به راتلونکو کال جنوري کې په پاکستان کې ملاقات کوي چې په کې به د کشمیر ترهګری او سیاچن په ګډون په یو شمیر موضوعات باندې خبرې اترې کیږي د دې ملاقات او د دې د اثرات په اړه د اسلام بعد نازمنګ خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي
د خلیپ ورځ مخام د پاکستان سرکاري ریډيو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوه چلاور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوه ملکونو خارجه سکرتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي په دغه اړه چې مشال ریډيو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کوم چارو خبري کیږي نو د وینا وا چې د خارجه سکرترانو ملاقات کې به دا کتي شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبري شروع کول پکار
Maoe ji, we'll then look at nine items and see which item starts when and at what level.
The Sartaj Aziz wena wa che zamung dumbe pamdarana ba da control popula kalkech kamawl wi che daraz dwanu gaalu ta khalak da mali aw zani ziyan na usatli shi. Da Pakistan aw Hind da kharja se katarano tar manza mulaqat sumra aham de aw de sarba da dwanu mulkuno pa talukat us sar priuzi pa da gaala mashal radio da Pakistan pakhwani safaratkar aw simai so charo da kar pur ustam shamoman na taposuko نو دوی
زه فکر کوم چې دا تګر تګوی او دا خبره تری وی او دا خلکو روابط وی او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي د دین کې دې شي د ماحول جوړ شي چې په کشمیري او سیاچینو او دا نور معاملې دغه حل لګسان شي په دې موجوده ماحول کې خود دغه حل ممکن نه دی او بیا کال او شو 15 کال کې دې شي نورم تیر شي دا مسلې په خپل ځای پرتی خو بدوالو هوا دونو کې د څه خلکو مشته چې هغه نه وړي چې دا تعلقات نارمل شي هغه په دې کې خپل ګټي دي بل ویسټ انټرسټ دی دغه لک خلک چې رچا ویسټ انټرسټ دی د مخنیوي څنګه کیږي دغه یو لوی چیلنج دی
د پاکستان او هند تعلقات د رستو کې د سخت کلکېچ سره مخ وو خو د 13 میاشتې په اخره کې پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د کمی سلامتي مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو د دغه کلکېچ لامل زو په دې حق لمو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګ مشر ډاکټر سرفراز خان نه تاسو کو نو دوی
دوه طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پر نه کېدلو او بل طرف هندستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودي صاحب التی او بل اړوي خپل وخت نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرفونو لکاري
د جمعې پورز د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناساپا او مختصر دورې په وجا تعلقات یو وار بیا سمړختر وان شوې دي ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د سولے پر لو
یو نا چا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنګ څه کړه چې دا زمينه لژوند سره نست دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنه ته بوتو ته کینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ما خام شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته د پاکستان امنیتی ادارې وایي چې پرون په کورم ایجنسی کې په یو پوسټا وسلوال بریټ کړي وو چې په جوابي کاروي کې 15 وسلوال وجر شوې دي بلخو وسلوال بیا وایي چې دوی امنیتی ادارو ته زیات تاوان رسولي دي په دې حق له تفصيل د سیلاب مسعود ریپورت کوم
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم وشول ته تیار نشه، مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کښې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي دی. دا غیزر آئیے دا ہاں روش وال چھے دے امنیتی فورس سرتیریو تا حصہ زانی زیان را سدلائی ندائی. دے دغی برید زیماوری دے تاریخ طالبون پاکستان کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود کا بلا کڑے او دے ٹلیفون پلی کا یہ مشال ریڈیو تا وشوالی دی چھے دے برید پر نتیجہ چھے دے طالبانو یو ملگرہ نیک محمد وزیر مر سلور نور طالبون پر ارجلی او دے پاکستان درے پوجی سر تیرے تا موہا مرگ وراڑا والای دائی. دا ہاں وویل چھ پدغی برید کشے دے اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دے پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ. فاټا گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وایي چې که چېرته د قبایلي سیمو د ولس نه د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره رای واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامله شي، نو هغوی ته به منظور وي، خو چې داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او د دوی د مستقبل فیصله شوي. د نوموړي چې په مومند جنسې کې غونډه شوې ده، هغې نه وروسته ورسره د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی خبرې کړي دي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
فاټا گرینڈ الائنس وای چې که چېرته د حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وایي. د یاد اتحادیه مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دی نه تپوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو که دی ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی ته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود ایجنسی کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي. داسې دې ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپل برخه ورکړي شي.
کوریډور کې په کار ده چې دیته برابرۍ صحیح. د دې نه علاوه مونږ خیبر، کورم، ساؤت نارتھ وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یو لرو. دا لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ته انشاءالله را روان وخت کم دی، دا به په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بتهاشا منرلز دی، پکې معدنیات دی، تیل دی، گیس دی، کرومایټ دی، ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت را لو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنونو سکولونه، روغتونونه او نورې ودانۍ رنګېدلې. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی اوسیدونکي ملک محمد علي حلیمزای دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه رنګ شوي دي، هغه بادول غواړي، بچی له قلم مونږ لاس کې ورکو، اسپتالونه هم تباه شوي دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو، روډونه خراب دي. تاسو وینه ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې سو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم، صحت، سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړي شي هم وړاندې کړي شو. او په دې خبره زیات زور راوړی شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي. د وخت په کتاب ته اخیری غړی وړاندې کوو. په پښتونخوا کې په درنګ شیبه کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي. د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې سوره
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ثانگزی سره ولیدل. د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې د غبشانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. هغه تمه وښوده چې له دې سفر وروسته به طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو اتحاد فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه ځایونو د شاملولو هڅې شروع کړې دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټریان به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د یو بل سره ملاقات وکړي او دوی به کوشش کوي چې د راتلونکو مذاکراتو پر څرنګوالي سلا شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ لمانځل کیږي. بېنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په اوږدم تاریخ په پینډۍ کې د یوې لویې جلسې وروسته په یو ځانمر کې برید کې وژل شو. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې وه. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېلې غاړې د دغه هېواد د 5 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 تاریخ مذاکراتو ته سره کښېني او د شام عرب کرد او عیسایي جنګیالیو د دغه هېواد په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک ډیم یا بند قبضه کړل.
دا وو بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځنې اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د 13 میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو واره د هند وزیر اعظمانو ته دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې به نور هم کمی راشي. ورسمانه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسمانه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي او د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ترڅو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونکړي شي او حل یې راونه وستې شي، تر هغه وخت به د ملاقاتونو هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو ل پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼه د هند د وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناصافي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په موخه امریکایي ځواکونو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنۍ او د قربانیو پیژندنه وکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته هارون باچا وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت پاکستان او هند بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. رسپانه لیکي د دغو خبرو اترو په حق لا تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرال ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکارو ټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. رسپانه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدي. د رسپانې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیا جنتا پارټي نومې ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د رسپانې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. رسپانه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمیر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی واله نه دي، بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
دا وا ملیحه امیرزاده چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کول بخنه غواړم. په سر کې ما د وړاندې کوونکي نوم په سمه توګه نو یاد کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودي عرب د یو میزایل مخنی ویل چې ویل کېږي د یمن د سرخار سنانه د سعودي عرب په لور وشتر شوی. دا خبره د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف یا اتحادونو کړې ده. دغه اتحاد چې زیاتره پکې خلیج هیوادونه دي له سومیاشتو راهیسې په یمن کې د یاغیانو پر ضد جنګیږي. یاغیان په سنا خار باندې واک لري. سالم محمد سالم په نور حال خبروي.
دغه توغندۍ پرون د سعودي عربستان د نجران ښار پر لوري توغول سوی وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هیواد د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا لمنځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اجنس کې خبره سوې راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتوکو د دغه توغندۍ د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندۍ د سکاټ لمنځه یوړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اجنس وایي د دغه توغندي هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز وو. دا د یمن پر شمالي گاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندي تازه حمله ګڼل شوې ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندي توغول شوې دي. رويټرز اجنس لیکي دغه حمله مرګ جوړه نه داړولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلوالو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تیر اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حمله شدیدې کړې. دغه حمله د دې سبب سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حمله وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپل خاوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلولو په خپل انټرنیټي پاڼه کې ویلي، د شامی پرځ یې د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغندی یې د یکشنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی، خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نښتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د نښتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عربي هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه حوثي یاغیانو بمباري کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې په شپګو بجو د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ملګرو ملتونو پرون اویل چې د جنوري په 25مه بعد شام د بحران حل کولو لپاره په دغه شخړه کې خکېلې خواوې مذاکرات شروع کوي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل، د شام د حکومت او اپوزیشن استازي په جنیوا کې خبرو اترو ته کېنی. په دې حق له تفصيل د فرشته جلال زئی ریپورت کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پانه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پاوز او د پوزیشن پلویانو د جمعې پر ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګنش مين نور ملګری قومندانان د جمعې پر ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د سوریه د پوز ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل،
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل، د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوزي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش واژه. خو سټیفن دمستورا هله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته لدې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي، د جنوري په 25مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکره باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد برخلیک پړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنی پرته باید تر سره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوی جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 50 کلونو کې تر 2.5 لکه زیات انسانان وژل شوی دي او میلیونونه کسان بیکاره شوی دي.
د فرشتہ جلال زئی ریپورت موریده. نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د مشربې نظیر پټو اتم اتلین منځل کیږي. نوموړی د مرګ اته کال پوره شو، خو نن هم د دغه مقدمه اوریدنه د ترهګرۍ د مخنیوي په یو خصوصي عدالت کې روانه ده او تر دې دمه قاتلانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې لړ کې سخندونه مخې ته پراته دي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله مدیر ریپورت کې خبروي.
نن نه اته کاله وړاندې په نننۍ نیټه د پینډۍ په لیاقت باغ کې بېنظیر بوټو د یوې جلسې وروستو وژلې شوې وه. خو د پیپلز پارټۍ د 15 کاله حکومت تېرېدو باوجود د بېنظیر بوټو د وژنې کیس فیصله وانه ورولې شوه او مقدمه نن هم د ترهګرۍ د مخنیوي په خصوصي عدالت کې روانه ده. مشال ریډیو چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینټرل ایگزیکټیو کمیټۍ غړي اخونزاده چټان نه تپوس وکړو چې د دوی د حکومت په شمول په دې اته کالو کې ولې تر اوسه د بېنظیر بوټو د کیس فیصله وانه ورولې شوه. نو په جواب کې نوم وړې وایي
تاسو ته پته ده چې کله پیپلز پارټي عدالت ته ځي نو د هغې فیصله نه راځي. لا خو تر اوسه پورې زمونږ د شهید ذوالفقار علي بوټو صاحب کوم کیس چې داخل کړی د هغې فیصله ملاتړ نه نه پورې نه ده راغلي. خو چې زمونږ خلاف کوم کیسونه چې نو د هغې ډېره زر زر فیصله کېږي. باقي پاتې د شهید محترم بېنظیر بوټو صاحب قاتلان څوک دي یا د قاتلانو په شا باندې څوک دي هغه ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغه په دې ملک کې کوم مایندسټ دی چې هغه بوټو خاندان نه شي برداشت کولی.
د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورٹ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضی انور وای چې پیپلز پارټی دا کیس منطقی انجام تر رسولو کې هیڅ دلچسپی نه لري او دغه وجه ده چې تر اوسه قاتلان اوننی ولې شو.
2013 په 15 کال هغه حکومت کړی نو دا نو پیاری سواس نه رسیدم. هغه تاسو نه پاس کوم طریقې سره داغه مقدمه سره کوم سلوک شو دا څه دی یتیمانو مکی
د ذکر دا چې د بنظیر بوټو د وجنې کیس پلټنی د سکاټلند یارد په شمول وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف ای ای سی ای ڈی پنجاب او پولیسو لخوا کړې شوې دي. خو تر دې دمه یې څه کوټلې نتیجې مخې ته نه دی راغلي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ لوجې په سلګونو ماشومان د سینې د مری او د راز بیا د ټوخي په ناروغیو اخته شوې دي چې په بیلابیلو هسپتالونو کې یې علاجونه کیږي. خو یوازې لیډی ریډینګ هسپتال د پیښور کې چې جرنیلی هسپتال هم ورته ویل کیږي د ورځې د 0-15 پورې ماشومان د علاج لپاره وروړل کیږي. د پیښور نه د شبیر احمد جان دی ریپورت کې نور حال ورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپیټال لیډ ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې دا سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډینګ روغتون ته دروازه د 0-15 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپیټال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپیټال کې د ځای ستونزه جوړه کړه ده. ولې بیا هم د اسپیټال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومان کتنه کوي
چې پوره صبح لوډ پدې اسپیټال باندې دي او د صبح د هر علاقې مدل ته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا روان دي هغه چینې خرابې دي توخی دي زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000-1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کېجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ای ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي. چونکې رش ډیر زیات دی نو دا غي د وجه لږ مشکلات دي موږ ته. خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامډیکس لګیا دي او د هغې خدمت کوي.
بلخو حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګوایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي ټوخی دي زکام دي دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بار ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي هغه باندې کوټه چولې وي هغه ته وګونه او سر باندې مکمل کې اچول پکار دي.
نو موږ زیات کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغه درې همدغه جاری وساتل شي او د نه علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغه دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي ځکه چې زیاتره د سینو عمرې ناروغي هم دغه سيزونو د خوراک لوجه لګي.
ډېر وړو لپاره خو موږ راکا بلو 6 منت مادر ملک تین اور خو بل موږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم ایمونیټي برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېږي او غټو ماشومان کې غوړ سیزونه چې کوم دی او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونونه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دی.
د پامول د چرپی خور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سبي نور لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سونو ماشومان د روزانه په بنیاد وروړل کیږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنې وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا د ترقیاتي کارونو د سارن لپاره یو نوې اداره جوړه کړې. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په سر خار پېښور کې د پرمختګ کارونو په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پېښور سوداګران او دوکانداران بیا د دغه پلان نه مطمئن نه ښکاري. د پېښور نظم خبريال غلام غوث دا ریپورت را لېږلې چې تاسو ورته ترامونه.
د خالی پورس د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتي کارونو د سارنې لپاره د دغه نوې ادارې مقصد په سمه توګه په پېښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
د پېښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږه 50 کروڑ روپۍ خرڅې یو عرب شي، اوس په دا مسلسل مونږ د پېښور د ښکلا لپاره د هغو نفاذ چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهر خبره ده دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلا ځوانې کار کوي، په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصلوي، کنسلټنټ خدمات حاصلوي او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په څه طریقه باندې جوړول پکار دي، کم بوټی کرل پکار دي، کم ځای پارکس جوړول پکار دي، چوکونو چوراهو کې په کم کم ځای کې څه قسم بیوټیفیکیشن پکار دي.
خو بل خواته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروسته حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالې او د بجلی ستنې هم په هغه ځای پرېښودلې دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویل یو ظفر شاه صاحب امنیسټریټر هغه مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 ارب روپۍ ماسه پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، دا روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادي دی باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره تعاون ولې وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. دې کوم بزاونه تاسو وروسته کوو، کوم به بجلی کمپې لګېدلې دي، کوم بزاونه تاسو وروسته کوو، هغه بزاونه جوړ کړئ، فوټ پاتونه جوړ کړئ، بجلی کمپې وروسته کوئ، سوی ګیس کنکشن کوم نه لاره کې پروت دی هغه وروسته کوئ.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په ځواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره پیسې بیلې کړې دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دا غزینو دوباره د جوړولو چې چرتا ډرین دی نو د ډرین د جوړولو، نالې د نالې د جوړولو، روډ دی د روډ د جوړولو منصوبه پلان لري. 10 کروڑ روپۍ حکومت دی حواله سره مخکې سرودونو لپاره منظور کړی او نور لپاره انشاءالله تعالی موږ به خپل دې بجټ کې مور روان بجټ کې د طرفه پیسې مخصوص کړو.
قسم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړکی د پرمختیايي کارونو د سرنې لپاره یو نوی اداره هم جوړه کړې ده. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری غړې اخیری ریپورت ته ورزو. د پېښور په قیم سپورتس کمپلیکس کې د دسمبر د 28 نیټې نه د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو میله شروع کیږي. شروع شوه ده په دې میله کې د قبایلي سیمو جنکو لوبغاړو هم په خو او شاسلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رسکشه، اتلتیکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. د قبایلي جنکې وایي چې کدا رنګ موقع ورکړل شي نو دوی کې صلاحیت هیڅ کم نه لري. په دې حقلا زمونږه خبريال فرهاد شینواری دا ریپورت را لېږلې چې حال یې اورو.
ایمان ما روشنی دے او ذکر می جن سے نہ ما چکم دے مو بیڈمنٹن دے ما موڈی فخت او زڈیر انجوائے کا ما کی مندای ر دے چک ما تا پکور دے مت اندا ش لورا ایونٹس پ برقرار و ستی چ مو اسی ور کی وخر مختلف ش پاکستان ما چکم دے مو روشن کو کبیلی جل کا ایک ډیر چیلنج تے بس واجدا دے چ مو تدا ش ایونٹس برقرار نہیں چ مو خبر سہلیات چکم می ورو بس بہار کور طرف نہ خو ډیر تے اجازت پی او ډیر تے نہ وی مت ایو بیڈمنٹ کوڈ ضرورت او دی سرس منو
مختلف لوب راغل سنگ ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن ٹگ آف وار او زمون دا دغه دې چې د کشان دې پکار دې مونږ فاټه خلق لپاره دې نورم د سی گیمز ارینج کیو د کشان دې فیسټیوال کې ځکه زمون فاټه خلق چې دې شي زونه هر څه د لاس دې روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه پکار دې دې ته پکار دې چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کې دې د وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغي دې به د دنیا سره یو شانتي چلی دې شي
او زمو من د نارغلی مو زمانو مسایما دي او زمو ماشومان کې ډیر ټیلنٹ دي خدای دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دي د خو خدا اوس خو ایجنسین الحمدلله د سخه شوی او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دي او دا ټول ممن دي ټیپیکل ممن دي او غوي اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلټکس ته وتلی ډیر خلو به او لزز تاسو ته ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو یوکړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بکپ ویلو
دا ماشومان چې د قبایلی سیمو د بیلابیلو سیمو راغلي وي د پیښور په قیم سپورتس کمپلیکس کې یې زمونږ د خبريال فرهاد شنواری سره خبرې کړې وي. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سر ترسيږي خو دومره وخت لرو چې د بشیر غوښ نه پکې بیا د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره ملاقات وکړ. د ډاکټر عبدالله یو وایم جاوید فصل لن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې او هغه هیله وکړه چې له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو د اتحاد فاټا ګرینډ الاینس مشر حمیدالله جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای د خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران باید راتلونکي میاشتې په نیمه کې د یو بل سره ملاقات کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د جمعې په ورځ په دې خبره سلا شوې ده. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بھٹو اتم پلین نن لمانځل کیږي. بېنظیر بھٹو په 2009 کال کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو چې ذمواري طالبانو په غاړه واخیسته. ملګری ملتونه وایي کوشش کوي چې د شام په بحران کې ښکېل غاړې د دغه هېواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 تاریخ مذاکراتو ته سره کښېني. د شام عرب کورد او عیسوي جنګیالیو د دغه هېواد په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند له داعش وسلوالې ډلې څخه نیولې دي او د عراق امنیتي ځواکونه پر رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. د داسال کې دا چې دوی هڅه کوي د داعش وسلوالې ډلې څخه د ښار بیرته ونیسي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ته ورسېدی. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره هم په دې سپو پوره په 6 بجو بیا په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواخ او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد و بهد شئ.